د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی. یو شمیر ځوانان وایي چې په افغانستان کې د حاکم نظام لخوا نامناسب چلند او دوی ته نه پاملرنې له ناهیلۍ سره مخ کړي، دومره چې ټول ژوند یې ورته بې خونده کړی دی.
د دغه ستونزو سره مخامخ کېږم. زه خپله هم کورنۍ، دوستان، ټولنه راته ښه نه ښکاره کېږي، خوند نه راکوي، په دې چې د دغه مشکلاتو پر اساس، د دغه محدودیتونو پر اساس.
د دوی په فکر د ناهیلۍ تر ټولو لوی لامل څه دی؟
کله چې موږ خپلو مخو نه وروسته پاتې کیږو، په ژوند کې له ځینو خنډونو سره مخ کیږو او بیا نشو کولای چې دې ته یوه ښه او مناسبه حل لاره راوباسو، دغه لامل له وجې موږ ته اضطراب او ناامیدي پیدا کیږي.
نن همدا موضوع څېړو، ملتیا مو وکړئ. قدر من اردونکو، دا اکثر ځوانانو په خبره د طالبانو په دوام ځلی واکمنۍ کې د ټولو خلکو په تیره بیا د ځوان قشر په ژوند کې ډیر زیات منفي بدلون راغلی دی. له شپږم ټولګي څخه د پورته ټولګیو نجونې لیک لوست نشي کولی، کار ته نه پرېږدي. کله چې د ضرورت پر وخت له کور څخه راوځي، دا چې محرم سره نه وي، د طالبانو له تند چلند سره مخ کیږي. له تفریح پارکونو او ورزشي کلبونو څخه هم منع کړي دي. ځوان هلکان هم د طالبانو له بندیزونو څخه خوندي نه دي. د دوی په خبره، د دوی په شخصي چارو کې مداخله کیږي. په لوړه کچه زده کړې کړي خو کار نه ورکوي. د طالبانو په ادارو کې هغه کسان ګمارل کیږي چې له مدرسو څخه په دینی برخه کې فارغ شوي وي. د حاکم نظام دې چلند ځوانان له ناهیلۍ سره مخ کړي. په پایل کې لیکوال او ژورنالیست اتل راته وایي،
ځواني عمر په بیکاری تیریږي یا ادارو کې نه جذبېږي. دوی ښه وړتیاوې لري، ښه سکلونه او مهارتونه لري، بیا هم کوم ځای نه جذبېږي. نو دغه ډېره عمده ستونزه ده د ځوانانو لپاره چې دوی نه دغه کیږي په ادارو کې. یعنی د ادارو معیارونه هم فرق سره پیدا کړي دي. تر پخوا به په یو اداره کې څوک مثلا په لیسانس او په ماسټري او په علم او په اهلیت استخدام دي، اوس هغه معیار نه دي، نور معیارونه دي. نو ځکه دوی مایوس دي، زیاتره د زده کړو څخه مایوس دي. دونه زده کړه زما په صدر د خوړل. اوس ډېر دغسې کسان پېژنم لیسانس لري، 12 کاله مکتب، 4 کاله لیسانس، 14 کلنې زده کړو سره یو ځای دی، نا امیدي د ځان سره ګرځي. بیکاري او نهیلي دغه ډېره عمده ستونزه ده. روحي لحاظ بیخي ډیپریشن سوي دي، ژور خفګان اخته سوي دي. زیاتره دلته زه یو خبریال و راغلی و، ما ته ویل چې زه بیخي له آینده څخه مایوسه یم. دغسې روحیه بایلونکي انسانان بیا کورو کې هم په اندک شیزونو یا پر کوچني مسایلو کورنۍ تاوتریخوالي ته هم لاره برابروي. هلته هم خپل درد و غصه چې له اجتماعي اخلي د کورنۍ پر غړو باسي، او په دې ترتیب هلته هم ژوند ورسره سخت سي. بدترین احساس دی نهیلي. نهیلي کې د انسان هغه موجوده انرژي په انسان کې، هغه د کار انرژي، د وخت په تېرېدو د بلپیل حالت څخه بیخي له منځه ځي، او بیخي دغه انرژي د ده د وجوده وځي. دوی چې په کوم اجتماع کې خپل رنګ ونویني، په اجتماع کې خپل ځان ونویني، په اجتماع کې هغه دولتي او غیر دولتي موسسې چې دوی پکښې ځان نسي لیدای، نو په دې اساس دوی ناهیلي کېږي. دوی د اجتماع برخه هم ځان نه بولي، د ټولنې برخه هم ځان نه بولي. داسې فکر کوي لکه بیګانګان چې دوی لکه د ټولنې د وژو بار، دوی لکه د ټولنې څخه د کمترۍ احساس اخلي، لکه د ټولنې چې د بل چایي، او دوی ورباندې تپل سوي، دوی ورباندې اضافه یي، د وژو بار وي. نو دلته دوی دغه احساس خپلوي.
ولوله دهقان وایي چې افغان نجونې دا چې له زده کړو څخه لرې شوي دي، د هرې ورځې په تېرېدلو سره د دوی ناهیلي په ژور خفګان بدلېږي. هغه د ځان پاک له هم وایي چې ناهیلۍ د ژوند خوندور نه اخیستی دی.
کوم محدودیتونه چې طالبان لخوا وځه سوي دي دغه ډیپریشنونه رواني فشارونه زیات کړي دي، په خصوص په انجونو باندې هغه انجونې چې له تحصیل بیرته پاتې دي او مکتب څخه پاتې پانتون څخه پاتې او یا هم هغه انجونې چې خپلې دندې له لاسه ورکړي دي، طبابت له لحاظ یا د صحت له لحاظ رواني مشکلاتو باندې اخته کیږي، له ټولنې بیرته کیږي، له خپلې کورنۍ نه بیرته کیږي او یو رقم څوک ته ګوشه ګیره کیږي. حتی کله کله زه هم د دغه ستونزو سره مخامخ کیږم، زه خپله هم کورنۍ دوستان ټولنه راته ښه نه ښکاره کیږي، خوند نه راکوي، په دې چې د دغه مشکلاتو پر اساس د دغه محدودیتونو پر اساس
د حل لارې څه ګڼئ؟ اوس وضعیت دغه رقم در په کور ناستې دي که دوی ناهیلې ناامیده هم سي بعدې پایلې تاسو یادې کړلې، اوس تاسو دوی ته څه مشوره لرئ، څه ویل لرئ، دوی څه وکړي چې ځان ته خپله روحیه ورکړي؟
زما په نظر د حل لاره یې دا ده چې له مبارزې لاس وانخلي، مبارزه وکوي، نور هم په یو نفر نه کیږي، باید ټوله ټولنه سره یو ځای سي، که هغه ښځې وي که هغه نارینه وي. زما په نظر په اوسنۍ شرایطو کې د نارینه وو ملاتړ ډېر مهمه ده، یعنې د خپلو خویندو له خپلو مېرمنو لورانو څخه دغه ملاتړ وکوي او دوی سره په دغه مبارزه کې ولاړ پاتې سي، د هر ستونزې په مقابل کې که هغه امنیتي وي که هغه سیاسي وي. ما په نظر دغه د حل لاره ده او د نړیوالو ملاتړ هم مهمه ده چې په دې برخه کې نړیوال ټولنه دغه حالت څخه یا دغه مشکلاتو ته ودرېږي او له دوی څخه ملاتړ وکوي، هغه که هر رقم وي، یعنی سیاسي وي، اقتصادي وي یا هم امنیتي وي، دغه ملاتړ وکړي، دوی سره مرسته وکړي، په دې چې دوی په دې خپله مبارزه کې اوس تنها پاتې. زما په اند نړیوالې ټولنې حمایت، ملاتړ او په دې اړه غږ پورته کول ډېر مهمه دي.
یعنی تاسو غواړئ دا ووایئ چې افغان نجونې سره له دې چې ټول پوهېږي چې په دوی باندې وضعیت سخت ده، مګر مبارزه دې وکړي، ناهیلي ناامیدۍ نه دې ځان وساتي، تاسو غواړئ همدا ووایئ؟
بله، مبارزه دې ما په نظر یو ښه پوینټ د اوسني شرایطو کې.
ډېره زیاته مننه، تاسو باندې سلامت اوسئ.
کور مو ودان، مننه.
امرخیل چې افغان جنو ته د لاسي ګنډلو د زده کړې اسانتیا برابروي وایي چې د ته داسې نجونې راځي چې نور د ناهیلۍ وروستي اوج ته رسېدلي. نوموړي دې نجونو ته وایي چې له اوسني سیاسي بدلون سره یوازې او یوازې مبارزه پکار ده، ناهیلي مو ژوند نور هم درتریخوي.
په دې شرایطو کې واقعیت سره ډېرې نجونې یعنی ناهیلي دي، بېخي ناامیده دي بېچارهګانې، چې آیا د موږ آینده به څه شی سي. دا واقعیت دومره اثر کړی دی خصوصا د موږ په ځوانو نجونو باندې چې د مکتب نه له درسه له تعلیمه له پوهنتون نه دوی پاتې دي، یعنی دوی د خپلې آیندې د تصمیم لپاره هم دوی ډېر ناهیلي دي، یعنی خپل امید یې تعالی له لاسه ورکړی ده. دوی هېڅ وخت باید ناامیده نسي، هېڅ وخت ناامیده نسي، په دې خاطر چې موږ دغه ژوند کې ناامیدي له پښو نه سړی غورځوي. باید خپله دوی تصمیم ونیسي، که مشکلات په فامیل کې لري خپل فامیل ته قناعت ورکا، پلار ته یا ورور ته دوی ته قناعت ورکا، او بل دا ده چې دوی یعنی ناامیده نسي، یو تصمیم چې په خپل ژوند کې نیسي په خپل تصمیم باندې ودرېږي، مقاومت وکړه، مبارزه وکړه. هیڅ وخت باید ځان داسې نه کا ناتوانه یم، نه، موږ د افغانستان خویندې یا د موږ میندې یا د موږ مورګانې یا د موږ د خبره لورګانې بایمته دي، شکر ټول افغانان به بایمته دي، اما د موږ ښځې خصوصا د افغانستان ښځې ډېرې بایمته دي، یعنې دوی په ډېرو مشکلاتو باندې بیا هم درېږي، واقعیت سره درېږي.
د ډاکټر زمان په خبره د ځوانانو ناهیلي له دوی څخه د کم عمر تنقید ځوانانو پر روحیه هم منفي تاثیر کوي.
پوهنتونونه فارغ شوي او هغه اوس فلحال بیکاره دي، که نه نو هغه ځوانان چې بیکاره دي، دا کوم چې نوی نسل دی په دولسم سم کې دي یا مکتب نه فارغ شوي دي، نو هغوی چې هغه ځوانان ګوري چې هغه چې دومره زحمتونه یې وکړل، پوهنتون یې وي، مکتب یې وي، هغوی چې بیکاره دي، نو موږ به څه وکړو؟ دا علت دی. او بل دی همدغه د خپله د بیکارۍ علت دی. دریم نمبر کې خپله آینده دوی روښانه نه ګوري چې موږ سره به څه کېږي، نو همدغه مسایل دي چې دوی د ډیپریشن خواته ناامیده دي. کومه انګیزه چې ورکوي باید د دولت لخوا نه ورکول شي، مثلا ډیګري لري، پی ایچ ډی لري، یا مثلا ماسټر لري، یا کوم بل هغه لري، هغې ته کار ورکول شي چې تر څو د نوي ځوانان دا وګوري چې هغوی تعلیم کړی دی، بې ځایه نه دی تللی، هغه زحمتونه نو په کار اخته دي، که نه دوی به له دې حالت نه راووزي. او که دغسې د دومو کې نه څوک درس وایي او ورځ په ورځ هغه د درس کوم مکتب ته یا پوهنتون ته هغې کې هم کموالی راغلی ورځ په ورځ ورځ راځي ځکه چې څوک ګوري چې زما آینده ښه نه ده نو هغه هم کوشش نه کوي چې دې خواته توجه وکړي. یو امید ورکړل شي داسې ډاډ ورکړي ځکه افغانستان کې مخکې د دې نه داسې حالات راغلي وو چې چا داسې فکر نه کولو چې دغه تعلیم دغه شیان به سواد یا ماسټري یا دا به په درد وخوري. ولې بیا هم یو حالات تغییر وکړو هماغه تحصیل کرده وو چې تحصیل یې کړی وو بېرته په وظیفو ولګېدل څه خدمات یې وکړل. که نه په کار دغسې نه ده چې دوی ته ووایي چې یاره دا حالات به ټول عمر دغسې وي. باید ورته ډاډګیرنه ورکړل شي چې خپل درس دې ووایه او خپل حوصله دې داسمه ورکوه. انشاءالله یوه ورځ راتلونکې ده چې تاسو نوې استفاده وشي انشاءالله.
قمر بنسټ د رسنۍ مسول او د خبرونو پریزنټر عبد الله ریحان وایي چې ځوان نسل تر ټولو زیات ژر د ناهیلۍ خواته ځي ځکه د دوی تمه دا وي چې په کورنۍ او ټولنه کې مهم رول ولري خو په افغانستان کې اوسنی حاکم نظام دوی ته پاملرنه نه کوي.
تر ډیره پورې ځوانان ژر ناهیلي کیږي، ژر ناامید کیږي او دوی استراب اخلي لزان سره د ناهیلۍ او ناامیدۍ احساس مخترسیدل په برخې کله چې موږ خپل مخونه ورسته پاتې کیږو په ژوند کې لزینو خنډونو سره مخ کیږو، لستونو سره مخ کیږو، له مشکلاتو سره مخ کیږو او بیا نسو کولای چې دې ته ښه او مناسب حل لار راوباسو. دغه لامل لواجه موږ ته استراب او ناامیدۍ پیدا کیږي. لیکن مهمه دا دی اصلا د ژوند تعریف هم داسې یو څه دی چې ژوند کې ستونزې، مشکلات، بدبختۍ، جنجالونه دا مسایل ټول راځي. لیکن مهمه مسله دا ده زما په نظر چې موږ وکولای شو د دغو ناهیلیو، ناامیدیو، استرابونو، ستونزو، مشکلاتو پر وړاندې مبارزه وکړای شو په ډیر شعوري ډول او په ډیر عقلاني ډول پر وړاندې ښه برخورد وکړای شو تر څو موږ له دغې ستونزې څخه وساتل شو. لاملونه یې بېلابېل کېدلی سي، اقتصادي مشکلات، کورنۍ ستونزې، ناسمې اړیکې، دا دلیل کېدلی سي په ژوند کې یووالی نه درلودل، خپل ژوند کې، په کورنۍ کې، په ملګرو کې، دغه ټول مسائل، د ژوند اړتیاوې نه پوره کېدل. یو انسان د توقعات لري، غوښتنې لري، ولې دې اړتیاوې نه پوره کېږي؟ یا دنده نه درلودل، یا دنده درلودل هغه مناسبه دنده نه وي، د دې خوښې نه خرابه دنده وي. بل اساسي مشکل د ځوانانو دا دی چې دوی له مطالعې سره او له زده کړو سره فاصله لري. دوی مثلا ټولنیزه مطالعه، اسلامي مطالعه، اخلاقي مطالعه نه لري تر څو دوی ته یو امید ورکړي، تر څو دوی ته او د دوی ذهن ته یو ښه روح ورپوکي. نسته داسې یو څه کنه، ځکه موږ مطالعې سره کولی شو ډېر څه لاسته راوړو. یو بل لامل دا کېدلی سي تلیفوني اړیکې دي تر ډېره پورې، د مینې او د عشق مسایل چې دي په دغو رابطو له امله له ډېرو ناامیدیو ناهیلۍ سره مخ دي. کنه دوی انتخاب کې، له انتخاب نه وروسته بیا فکر په امکاناتو کې، کنه بیا د دوی تر منځ اختلافات راځي. دوی مثلا د ورځې ساعتونه ساعتونه له دوی سره اړیکې لري، خفګانونه راځي، منفي او مثبتې خبرې راځي. دغه یو لامل دا هم کېدلی سي چې دوی په ژوند کې ناامیدي او ناهیلي پیدا سي او ذهني ګډوډي او اضطراب او ډیپریشن سره مخ سي. یو ستر لامل یې زموږ له مذهبي او دینی برخې سره هغه د فاصله رامنځته کیږي. په عباداتو کې فاصله، د خیر په کارونو کې فاصله، په نیکو کارونو کې فاصله، د الله تعالی سره په رابطې کې فاصله. یو اساسي لامل دا هم کېدلی سي چې موږ په ژوند کې ناامید او ناهیلي سو.
که راسو دې ته چې دغه ناامیدي او ناهیلي بیا کومې بدې پایلې درلودلی سي؟
مثلا که انسان کله ناامیده کېږي، کله ناهیلی کېږي، اصلا لومړی د ده په کور کې د اړیکې خرابېږي. رابطه او اړیکه له خپلې کورنۍ، حتی له خپل ځان او له خپلې ټولنې سره پرې کېږي، ماته کېږي، نیمګړې کېږي، کمزوري کېږي. نو دا خپل یو د ده په ژوند کې دغه د ناامیدۍ او د خفګان او د اضطراب حالت لا نور ډیرولی سي. مثلا ته خپلې کورنۍ سره نه کینې، خپل مور سره، پلار سره، ورونو سره، خویندو سره، که چا واده کړی له خپلې مېرمنې سره، یا که د خویندو له برخې څوکي له خپل خاوند، همدغسې ټول کورنۍ سره. کله چې کورنۍ رابطه خرابېږي، یعنی د ده په ژوند کې د ناهیلۍ تر څنګ نورې ګڼ شمېر ستونزې پیدا کېږي. د ټولنې سره رابطه قطع کېږي، د ده ذهني ګډوډیو سره مخ کېږي، دی له روان ني ستونزو مشکلاتو سره مخ کېږي. ناهیلي او ناامیدي انسان د ژوند کولو څخه پاتې کړي، نور دی یو هغه انسان نه پاتې کیږي چې دی یو نارمل او ښه ژوند ولري.
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې یاد کړ چې دغه ډول ځوانان چې ناهیلي نا امید دی، له خپلې کورنۍ سره یې بیا برخورد څه رقم وي، له خپلو ملګرو سره، له خپلو خپلوانو سره د روابط څه رقم مخ کې ځي؟ بیا
کله چې انسان نا امید کیږي، ناهیلي ورته راځي، دی خوښي چې دی یوازې پاتې شي. کله چې دی یوازې پاتې کیږي، لومړی د خپلې کورنۍ سره اړیکه پرې کیږي، له خپلو ملګرو سره اړیکه پرې کیږي، له ټولنې سره اړیکه پرې کیږي، بیا کار ته زړه نه کیږي، خپل د ژوند روزګار مخته وړلو ته به هم د زړه نه کیږي. دا خپل یو لوی ستونزه ده. نو موږ تاسو کره خپل فکر وکړو، کله چې یو چا د خپل مورجان سره رابطه ښه نه وي، چا د خپل پلارجان سره رابطه ښه نه وي، چا له ورور سره رابطه ښه نه سي، د چا له خور سره رابطه ښه نه سي، د چا له میرمنی سره، اولاد سره رابطه، نو څه شی پاتې شو؟ نو موږ لرو په ژوند کې همدا شیان، یو د ستونزې سي، یو د مشکلات سي، بلې خوا ته دغه ډېرې صمیمي نږدې او عاطفي اړیکې له لاسه ورکي، نور خو په ژوند کې هېڅ نه پاتې کیږي. موږ باید همدلته همدغه فکر ولرو، که چېرته مثلا زه په همدغه حالت کې همداسې پاتې کیږم او مخکې ځم، زه دومره ډېرې خوږې او مهربان اړیکې له لاسه ورکوم.
بله، اوس راځو د حل لارې ته. څه کول پکار دي؟ ځوان کې هر حالت په انسان باندې راتللی سي. یو مشهوره خبر لري، وای کله سړی شایي کله گدایي، کنه دغه مسایل ډېر راتللی سي. اوس
پلان درلودل او دغه لپاره کار کول، داسې یو جامع پلان چې شامل د یتا د ټولو کارونه وي. که ته په خپل کور کې مرسته کومه کې هغه یې، که چېرته دنده لري هغه پکې شامل یې، که چېرته شخصي کار کې هغه پکې شامل یې، ستا تفریح پکې شامل یې، ستا عبادت پکې شامل یې، ستا آرامتیا پکې شامل یې، یعنی دغه ډول یو پلان درلودل ډېر. په دې سره به څه شی وسي؟ دا کس به بوخت سي، مصروف سي. کله چې یو انسان بوخت او مصروف وي، دی له اضافي او منفي افکارو څخه ژغورل کیږي، ځکه د ذهن مصروف دی یو ځای کې. کنه اصلا لومړی به دی په خپل ژوند کې ځان لپاره یو ډېر ښه پلان جوړ کړي، یو ډېر تکړه څوک چې د ژوند الګوي، هغوی سره کښېني، مشوره ترې واخلي، ارواپوهان ستا، علما ستا، دینی برخې فعالان ستا، له هغوی سره کښېني او دغسې یو ګډ جامع پلان جوړ کړي، تر څو دی وکولی سي له دغه حالت نه ځان وژغوري. دا یو دلیل. دویمه چې ده، دی باید خپلې اړیکې ډېرې پیاوړي کړي، خپلې اړیکې ډېرې ښې کړي د خپلې کورنۍ سره، د خپلو ملګرو سره، د خپلو دوستانو سره. ډېره مهمه مسله دا ده چې په ژوند نیک ملګري او ښه ملګري انتخاب ډېر مهم دی، یا د ښه دوستانو انتخاب ډېر مهم دی. زه چې همیش هغو ملګرو سره چې کینم، چې هغه دانا ملګري، تعلیم یافته ملګري، عالم ملګري، پوه ملګري، هغوی مجلس بیا بېهوده نه وي، بې فائدې نه وي. کله چې هغوی سره کینم، هغوی سره کیسې کوم، خبرې کوم، مجلس کوم، زه یو نوی امید، هیله، انګیزه او فکر په ذهن کې ځان سره اخلم. نو په دوم برخه کې دا پکار دی چې ښې اړیکې ولري خپلې کورنۍ سره، له خپلو دوستانو سره، له خپلو ملګرو سره. د دې باوجود له داسې خلکو سره باید ناسته پاسته ډېره کړي چې هغوی ورته یو ښه امید ورکولی سي، ښه دوستان یې، یعنی تعلیم یافته او ښه خلک. دا دوهم دلیل دی چې موږ سره ډېره مرسته کولی سي، تر څو موږ له دغه حالت څخه وژغوري. درېیم دی کولی سي چې یو امید او هیله وټاکي د ځان لپاره، دی هیله ولري، که نه امیدونه ولري. هغه کسان ډېر بریالي دي چې هغه ښه امیدونه لري، په هغه صورت کې دوی دغه بریا ته ډېر نږدې کېږي چې دی بېرته ورته کار کوي. که چېرته ډېر کار ورته نشي کولی، حداقل لږ کار کوي، سټاپ خو نه وي، که نه یو ډول نه یو ډول دی باید هیلې ولري، امیدونه ولري، او هغه امیدونو ته په یو ډول نه یو ډول باید کار وکړي. هغه که کم هم وي خیر دی، خو دی خپلو امیدونو او هیلو لپاره کار وکړي، دا ډېر مناسب دی. نو بره ډېره ثابته خبره ده، په ټوله کې د انسانانو د روحونو آرامتیا او سکون چې دی، هغه موږ او تاسو په مذهبي مسایلو کې لرو. دا ډېر مهمه مسله ده. که موږ او تاسو چیرته خپل مذهبي او دیني مسایل وساتو او هغه تعقیب کړو، مثلا کډیر واضح ویم، هر ځوان مثلا خپل خپل 15 وخت لمونځ وکړو، عبادت وکړو، اذکار وکړو، مطالعه وکړو، په دې سره موږ او تاسو کولی شو چې له دغه حالت څخه ځان وژغورو. ابن قیم رحمه الله ډېر ښه وایي، ډېر ښه وایي. هغه وایي اضطراب، دغه ستونزې، دغه جنجالونه، فکري او ذهني ګډوډي، ناامیدي او ناهیلي، هغه وایي چې له دوه لاملونو نه پیدا کیږي. هغه دوه لاملونه بولي. یو لامل دا بولي چې له دنیا سره ډېر حرص پیدا کېدل. هر کله چې یو چا له دنیا سره ډېر حرص پیدا شي، ځکه د دنیا ژوند خدای وړتیا او ضرورت دی، دا پرته له شکه دا د مونږ تاسو په دین کې ځنګړې ځای لري چې مونږ باید کار وکړو، ژوند وکړو، زندگی وکړو، تجارت وکړو، بزنس وکړو، پیسې وګټو. دې سره مونږ اسلام مشکل نه لري، لیکن په دې پیسو په برخه کې یا د دنیا په برخه کې هرڅ ته ځان رسول د خپل د انسان په ژوند کې هغه پیدا کی، استراب پیدا کی، ناهیلی پیدا کی، نا امیدی پیدا کی، خپل ژوند نه به یعنی په ډېرو امکاناتو باوجود به هم دی خپل ژوند نه خوند نسي اخیستی. دومره مسله له عباداتو سره فاصله اخیستل، په دې سره انسان له دغه ډول ستونزو او مشکلاتو سره اخته کیږي.
که په دې خبرې وکړو چې کورنۍ له دا ډول ځوانانو سره سره مرسته کولی شي، هغه چې ناهیلي دي، نا امیده دي،
دا ډېره مهمه مسله ده. موږ معمولا په اړیکو کې ستونزې لرو، په کورنۍ کې برخوردونو کې ستونزې لرو، کله چې داسې یو ځوان داسې یو حالت سره مخ کیږي، کورنۍ له خوا الله تهدیدېږي. پکار دا دی چې کورنۍ دی درک کړي چې مثلا دی په داسې حالت کې دی، او د دې د ژغورنې لپاره د حل لپاره خپله هڅه وکړي، د کورنۍ نورو غړو له لارې هڅه وکړي، د ته یو ښه احساس او انګیزه ورکړي. انګیزه ډېره مهمه ده. په داسې حالت کې مثبتې خبرې ورته وکړي، مثبت ذهنیت ورته ورکړي، د نیک او ښه ملګري چې دي هغوی سره رابطه وکړي چې فلانکی مثلا په داسې یو بد حالت کې دی، دوی هدا سره همکاري وکړي تر څو دی له دې حالت څخه وژغورل شي، د دې حالت څخه وساتل شي. د دې تر څنګ کولی شي چې مثلا د دې استادان دي، ارواپوهان دي، هغوی ته بوزي کینی خبرې وکړي، مجلس وکړي، د زړه خبرې راواخلي او مناسب حل لار ورته ورسي.
بله، په اخر کې لاندې راځو د حکومت مسؤلیت ته. په افغانستان کې حاکم نظام د دا ډول ځوانانو پر وړاندې څه مسؤلیت لري چې د ناهیلۍ، نا امیدۍ په پایله کې د رواني ستونزو مخه ونیول شي؟
دقیقا سی حکومت دلته مسولیت لري د ځوانانو د فرصتونو په برخه کې، هغوی ته د زده کړو په برخه کې، هغوی ته د تعلیم په برخه کې، هغوی ته د کاري زمینې په برخه کې د رعایت حق دی پر حکومت باندې، او د حکومت مسؤلیت دی چې دا کار باید وکړي. هغه ځوانان چې هغوی په زده کړې کړي دي، تعلیم یې کړی دی، هغوی ته د تعلیم، د زده کړو او خپل فیلډ په برخه کې، د خپل مسلک په برخه کې باید ورته د کار زمینه برابره کړي، د دولت په چوکاټ کې ورته برابره کړي، په خصوصي سکتور کې ورته برابره کړي، نوې کاري زمینې ورته برابره کړي. هغه ځوانان چې هغوی زده کړې نه لري، تعلیم نه لري، مسلک نه لري، هغوی سره دې په اقتصادي برخه کې ورسره مرسته او همکاري وکړي. افغانستان ډېر کار ته ضرورت لري، داسې پروژې دي افغانستان ته راوړي کار دي وکړي تر څو ځوانان پکې مصروفه سي. اوس مثلا ټاپي پروژې ښه مثال دی، کې به ډېر خلک مصروفه سي. مثلا د قشتېپې کانال ښه مثال دی، ډېر خلک به پکې مصروفه سي. همدغسې په لویو پروژو او په لویو کارونو کار وکړي تر څو ځوانان مصروفه سي او د ناهیلۍ او ستونزو مشکلاتو څخه وژغورل
سي. ډېره زیاته مننه تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
ډېره مننه، سلامت اوسئ.
ګران دوستانو، دا و د دې اونۍ د تاندې څنګ خبرونه تربیه پرځ کې چې یاست علم مال او ملګری.
آزادی میلما کپر یوټیوب چینل د اتن په ویډیوګانو پسې ګرځي، نو د دوو ځوانانو لمستو اتنونو سره به مخامخ شي چې دواړه اوګدې ګارګوټي څنې لري، یو مخکې او دوه مور پسې وي، او کله کله وار هم سره بدلوي. چې د اتن په سر کې وي محمد شهزاد خان نومیږي، او د تره زوی محمد یار ورپسې وي. دوی د پاکستان د پنجاب ایالت د بهاول نګر ولسوالۍ په هارون آباد سیمه کې زیږیدلي پښتانه دي چې اوس هم هلته اوسیږي. خو د اتن د پروګرامونو لپاره ډېر کله کوټې، لورلای او د جنوبي پښتونخوا نورو سیمو ته ځي. شهزاد خان او ملګری یې کله کله سندرې هم وایي، خو دوی اصلا اتڼچیان دي او څو ډول اتڼونه په ډېر مهارت سره کوي. دوی له اتڼ سره څڼې هم غورځوي. کله کله په ډیر سرعت سره ځای پر ځای تاویږي، داسې چې نړیواله جمناستیکی او یا د کنګل پر مخ نڅاګانې ذهن تراولي او ورسره لپخو ګردونه هوا ته پورته کیږي. ډیری وخت نور کسان چې له اتن سره ډیر بلد نه دي د دوی پر اتن نه ورګډیږي، ښایي ویریږي بچې د دوی اتن ور خراب نه کړي. سلامونه او ښې چارې. زه احمد تکل د دې خبرونې کوربه یم او شهزاد خان د ازادۍ راډیو د ځانګړو مرکو په لړۍ کې نن زما میلمه دی. له خپل میلمه څخه په سر کې پوښتم چې لومړی خپل ځان را وپیژني.
السلام علیکم، نیکې هیلې او احترامات ټولو درنو ملګرو ته. زه اوسېدلی په پنجاب کې یم، پیدایش مې د پنجاب ده او زه په کوم باندې قربان سلیمان خیل یم. سلیمان خیل کې اوسېدلی یم. سلیمان خیل ډېر غټ شاخ ده، د لب لور لایک هم ډېر کور نه دی. پنجاب کې هم بېخه ډېر دی او عزیزان قریبان سم دي، اکاګان سو لکه ماماګان دا چې د ټول په کوټه کې اوسي. پنجاب کې بس یو اکان را سره اوسي یا اکا کور نه دی او زموږ کور ده.
ښوونځي ته تللی، یعنی درس سبق ښوونځی پوهنتون دی ویلي؟
مکتب سده احمد وای مکتب خدا چې د کور خرجات او بابا مې سپین ږیری و کار یې ناسوی کولو شوق مې درلود دی چې ویل یم وایي یو لس جمعته او یو نوکری سرکاري نوکری سرکاري ملازمت مې حاصل کړی وای. کوشش مو ډېر و خو د رب دغسې نه و منظوره، د کور اخرجات و بابا مې سپین ږیری و، د تعلیم پیسې اخرجات نه سوی برابرېدی سره. او بل سلور جماعت ما په سرکاري سکول کې ویلې ده او سلور جماعت ما په پرایویټ سکول کې ویلې ده. اته جماعت ته اتم جماعت په پر ورکړو، د بورډ امتحان ورکو، هغه نو وروسته چې کرونا ولګې ده بس زیاته چټیانې شوې. هغه نو وروسته د کور اخرجات شې سر کم سو، کاروبار نه سر مت هم سو. نو لاغنه بعد بیا ماسکولی لکو بس نو خپل کار روزگار ته ملاس واچولو. اول می ریډی چلاواله، لاغنه ورسته ملا تن سره داس بس یو شوقی طور می نه پیدا سو. بس زیاتم بس اتن پسز د کو پس پیل وکو استاد می درلودو نه استاد تا اته آسان زده کیږي چې سړی په خپل یو سو مازغه درودلو ولري. اته آسان هم ده او د نوي سړی لپاره مشکل هم ده چې دا یې نوی اتن زده کوي، دا نوی بیکشي وځي ول دا به سټپ بای سټپ راځي.
مننه شهزاد خان. له اتن سره دې له کله راهیسې مینه پیدا شوه؟
احمد بای اتن خدا سې کیسه وه چې موږ کوچني وو ورې خدا سینه مې سلیر را غرد سو بس کلم سکولی لکو. بس نو بیم اتن تا مخر وارو بس اتن بشدو کو ده شوق خاطر او ده پشتونو یو کلتر و سیو کلچر پشتونو ده 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 پار سره راس خزمتو کو ده پشتونو ده پار پو ده غیله هم بس اتن شروع کو.
او اتن د خپل زکه کې د استاد هم درلود؟
او د اتن سدا زما استاد نسته، ما په خپل زده کړی ده د شوق په تور. او اتن زده کړه اسانه هم ده او سخت هم ده. دا به لکه د اتن داسې لکه سټپ بای سټپ راځي، لکه ګنتی چې له اوله ترې سو پورې اګه یا 1000 پورې داسې لیول لیول په لاغه راځي. بغیر لیول سه راشي الته سر چپیږي، ډول په وسی ته په بل سه اتن ډیر سره ګډیږي. نو دا اتن سه دا استاد یو کې هم شدا، او لیکن ما به استاد زده کړي استاد نه لرم. او اتن استاد غواړي، بالکل غواړي. انجانه سړی د پاره ډیر مشکلات ته سه زده کوي دا اول وار. دا سه دا دا سوکا سوکا سړی خپل دغه زده کوي په مزغو داسې ویډیو ته ګورې هم زده کولی شي که دغه چې پروګرام ته ځې هم خلکو ته وګورې اتڼ ته وګورې ډول ته وګورې قدمو ته وګورې داسې هم زده کولی شي.
شهزاد خان ما لیدلی دي چې ډېر کسان کله کله په اتڼ کې له ډلې سره نه ځي، یعنی یو ډول کله لنډه یو وایم ښه اتڼ یې نه وي زده، نو اتڼ په زحمت زده کېږي او که یو طبیعي استعداد دی چې په ځینو خلکو کې شته او په ځینو کې نه شته؟
اتڼ څه دی احمد بھائی؟ اتڼ مشکل هم نه ده او مشکل هم ده. اتڼ کې څو قسمه اتڼونه راځي احمد بھائی، لکه زازی اتڼ ورته وایي، دوه چرخ اتڼ ورته وایي، سلور چرخ اتڼ ورته وایي، اته چرخ اتڼ ورته وایي، پنځه چرخ اتڼ ورته وایي او یو چرخ اتڼ ورته وایي. په دې کې څو قسمه اتڼونه دي. موږ الحمدلله دا وخت هر قسم اتڼ چې څوک رانه غواړي، موږ زده ده زازی اتڼ سو، ناصری اتڼ سو، سلور چرخ اتڼ سو، ملاخیلی اتڼ سو، کرباغی اتڼ سو، دغه سټپ بای سټپ اتڼونه چې لکه ماسې ما مخکې درته ویلم، په دې کې رقم رقم اتڼونه راځي او په دې کې زیات مشکل اتڼ چې ده ازازۍ دسې د نوي سړي دپاره ډېر مشکل یې نه ورزده کېږي. او زموږ زما خود سر زما فیورټ اتڼ چې ده زازۍ اتڼ ده، ډېر خوند راکوي. په هر میدان په هر ځای چې موږ پروګرام کوو نو دغه اتڼ خامخا پکې کوو.
مننه شهزاد خانه. سندرې او موسیقي دې هم زده دي که نه؟ یوازې همدې همدا اتڼ دی چې کوې؟
د موسیقي سندره دپاره خو زما 2020 کې بس شوق را پورته سو، سړی راسته د باجم وایه لږ لږ. بیا احمد بھائی موږ په کوچیانو کې اوسو، په پنجاب کې، په سلیمان خیلو کې اوسو. سلیمان خیلو کې اکثره دا ساده ماحول ساده پروګرامونه ډېر دوی ته خوند ورکوي او ډېر دوی ته شور لګېږي نه، او داسې دوی بس دا ساده ډول باجا دا اتڼ دوی ته ډېر ښه خوند ورکوي. او باجا مو بس دې دپاره زده کړه سې، شوق مې هم درلودو خوند یې راکولو. داسې بعض اوقات سړی داسې لږ ټینشن یې پریشان یې، بیا سړی کښېني ورته پنځه منټه سړی ورته کښېني ټیم ورکې سړی طبیعت پې سم سي نه، سوچ یې لږ بدل سي، سړی داسې لږ باجه وایي استاذي بیې کوم. باجه سې ده بې استاذه نه زده کېږي، نه بې استاذه سړی استاذ کېږي. سندره موسیقي دا استاذي غواړي، دا هېڅکله بې استاذه نه زده کېږي، نه بې استاذه سړی استاذ کېږي. اتڼ چې ده اتڼ لا دونه دغه نه پروا نه لري، لیکن کوم سې پروګرام موسیقي څه آوازونه سو دغه شاګردې غواړي.
ډېره زیاته مننه قدر من اوریدونکو. له ازادۍ راډیو د ازادۍ میلمه ځانګړې مرکه اورئ. زما میلمه اتڼ چی شهزاد خان دی. شهزاد خانه، ستاسو په ویډیوګانو کې چې پر یوټیوب او پر فیسبوک باندې خپریږي، له تاسو سره یو بل ځوان چې د هغه هم اوږدې څڼې دي کټ مټ ستاسو په شان او ډېر په څیره کې هم سره ورته یاست، په اتڼونو کې اکثرا در سره یو ځای وي، دا ځوان څوک دی؟
ابل ځوان چې له ما سره ګډېږي په کوم اتڼ په کوم دغه کې یوټیوب کې څه زه ورکوم ویډیوګانې فیسبوک پاڼه باندې لا یوټیوب کې لا په ټیک ټاک کې څه زور کوم. له ما سره چې کوم یو ځن کوي ده هغه زما د اکا زوی ده، هغه زه بیا په یو ځای اتڼونه کوو هر ځای ته زو. نو لکه زه او دسې داسې په طبیعت سره پوه یو، په اتڼ کې په قدم سره پوه یو چې دی په کومال خاوړي، بس ما له معاملې اشاره راکې، بس ما سر خلاصې دی دو دې چرخ ته اوړي او دې چخته راوړي. نو په دې شي زما سر خلاصې، زه او دی په طبیعت ډېر سره پوه یو په دا اتڼ کې، په دا پروګرامو کې. او کلچ دا سے ناول د سڑے رامرگر سے نو لئی غصر مجھ دیر مشکلات ولی آغا مجھ ناول دیو مجھ او دے دا سب قدم نوی سر پو او دای سر سرے بے اما لئی ٹینشن نہیں
شہزاد خان اکثر تنو نستاسو دا سیخکاری چی دی ودونو او خوخیو پا مافلونو کیوی تاسو کوم دفتر لری مرکز لری بیا خلق مراجعه درته کوي او که پخپل ورځي یعنی د تاسو څرقم د مافلونو ته ورځي او د مافلونو خواندان تاسو څنګه پیدا کوي
احمد بھائی دادا سي سي موږ دفتر نه لر په پنجاب کې اوسو وخت مدوره تر کړه دا د دېش دفتر نه لر فلال اب خاطر دے دیدے سے پنجاب کے اوسے دلی ٹیم وقت دورے تیر کھڑے گا او بل او پروگراموں تا چمور زو احمد بھائی دا پو او دو تا چمور ورزو نا پروگراموں کے نمبر رس خواخی پی او بل پروگرام تر آغلی مش پروگراموں کو بس بیادوی لمبر رس خواخی نو بس دا سی پا اڈوانس کے ٹلپون میسج راتا ہو کے واتس اپ پانجی لادگا سی ٹلپون رس رو کے نو بیا موږ ټیم بس ټلیفون سر وکړو پروګرام ته ورسو اټینډ کړو پروګرام ښه خوندور شایسته کړ پروګرام ښه شایسته تیر کړو چې د موږ په وسپرې د موږ سزدای اتڼو نسو او صدا سندرې سوې دا ورته ډالې کړو
بیا د دې اتڼ په بدل کې پیسې هم اخلي او که بس په دوستۍ او په ملګرتیا باندې ورته اتڼ کوي
احمد بھائی دا خدا سے دا قربان دا مجھ سے خپلا اتھن دے پارا ورزو چاہتا مجھ پیسے انگریزی جن آخستے یار دوستی کے ورزو کم سے دے دی پروگرام سندر گاڑے را سو گاڑی او لا ڈلو نہ را سو گاڑی بیا مجھ پیسے اور تو وایو او بل دا دا سے مرگری یاران دوستان سے مدی ایغو سرا مر پیسے ندی ویلے بچی ورسو رو را آغا دے دی شواز زوانے دا کپڑی را کولی پیسی را کولی شای را کولو پیخ کے بیا مر سنور توائیو خاطر دی دی سے دی ہر سڑی خپل ماہند خپل سوچ دا لیکن سے کل را مر سر دی موسیقی وال لا سندرغاڑے لا ڈول باجے وال دا سی لا مر سخ غواڑے بیا آغا لمکشتا پیسی غواری بیا مجا غوطا او آئیسی رو را دوانا پیسی لگیجی نو بیا مجا وردو سی یار دوست می ایغ سر مجا سر ندا چوالی نم پا خپلا دا چرتویل سی دوانا پیسی برا کئی لابا دوانا را کئی آغا دیده خپل شزوانی دا او کم چلا مجا دا چی پروگرام موسکی والی او آغا پیسی بیا غواری
ده ازادهی میلما زنگره مراکاو ری شازاد خانه مننه چه ل ازادهی راژیو سره دزرخ خواله کوی وده مو کره کورنه ماشومان بچیان لره
زما واده دره کاله که زی چه ما واده کره ده دره کاله زما ده واده پرشو او زما دو بچیان ده مسیر بچی ده او کسیر بچی ده حالا دغی نورسته بس لواده نورسته ما تا دغی سی د کاروبار احساس وسو د کور د بچانو د دغون د پیسې طلب وشو نو بس ورور خواري مور سر کاژو د لاس خواري مور سر کاژو دا لکه داسې محنت مزدوري هم ور سر کوو پروګرامونه هم کوو داسې نه چې خالي پروګرامو ته ناشو
تاسو مخکې ویل چې اتڼونه رنگ رنگ څو ډولونه لري او مثالونه مو هم ورکړل کدی اتنونو ټول ډولونه په افغانستان کې په خیبر پختونخوا او په بلوچستان یالتونو کې کدا ټول سره راټول کړی نو ټول ډولونه د شمیر د دې ډولونو در معلوم دی البته د پختنه ځکه کوم چې افغان سیډون کې حبیب الله رفی یو وخت ویلی و چې اتنونه ما په خپل تر اوریدلی و چې اتنونه سلګونه ډولونه او سلګونه ضربونه یا د موسیقي په اصطلاح تالونه لري ستاسو په نظر دا خبره څنګه ده
اتڼو کې ستا د قسمه اتڼو دي اتڼو خو بيخي زیات دي یا د دلې نه دي لیکن سب دا پنجاب کې زموږ په داس لمن خیل قوم کې چې کوم اتنونه ډېر ویل کېږي دغه سدي دا خو ماته د اول فیل کو په دې کې اتا نه قسمه اتن چې د زما سترګو وړاندې دا ما لیدلی دی او موږ په خپله دغس قسمونه اتن کوو دغه چې خیر ډېر قسمونه دي لکه دغه صاحب چې لیکلي وو دغه بالکل حقیقت تر دغه نه زیات قسمه اتنونه شته خو لیکن موږ سے زیات اتنونه چوو زاو زما د اکا زوی موږ اته قسمه نه قسمه اتن اچوو دغه نه زیات نو نه کله اچولی دی او نه اچوو تقریباً دغه لس قسمه اتنونه جوړیږي. یو قسم اول چرخ ورته وایي، بل ورته وایي کرباغی اتن، بل ورته وایي دوه چرخ ناصری اتن، بل پسې سلور چرخ اتن، بل اخیله یې ورته وایي سلور چرخ ورته وایي، بل پسې را تیر سه پنځه اړخ اتن، زازی اتن، او دې کې ورور زازی ته کې خیله یې وایي زازی یې ورته وایي، دې کې اته چرخ اتن سو، بدی کې یو ناصری اتن راځي اموی ورته وایي، دغه اتن سلیمان خیل کې راځي لوی اتن ورته وایي د دوو قدمو اتن. په دې کې داسې یو لس قسمه اتنونه چې دي، یو لس اتلس قسمه اتنونه دا خو موږ لیدلي دي، او په اتنو کې شته زیات قسمه اتنونه شته خو لیکن هغه زموږ مخ ته نه دي راغلي. کوم چې موږ خپله اتن کوو او موږ یې خپله لیدلی دی نو داسې دي دا اتن نه قسمه اتنونه دي، او زیات شته بالکل شته رقم رقم اتنونه شته، بلوچي پنجابي سریکي هر قسم ځان ته خپل خپل اتن دی.
شهزاد خانه، په پښتنو کې ځینې کسان شته چې اتن او موسیقي ته په ښه نظر نه ګوري، او حتی اتنچیانو ته او سندرغاړو هنرمندانو ته سپکاوی او اهانت کوي. تاسو له داسې یو حالت سره مخامخ شوي یاست او نظر مو راته ووایئ.
دا احمد بھائی داسې کیسه ده چې په دې ټوله کې پښتنو ټولنه کې راځي، خو په دې کې چې زیات قدر د موسیقي د پروګرامو لري، تعلیم یافته خلک یې ډېر قدر کوي، خروټې ځوانان چې دي ډېر قدرمند دي، ورته ډېر قدر یې لري، داسې ټول قومونه قدر لري، لکه سلیمان خیل شخص در ناصر خلک سو ټول قدر لري. لیکن په دې ټولنه کې داسې خلک بعضې ځینې خلک راځي ورور چې هغه ډېر سپک سترګه په ډېر سپک نظر ورته ګوري، بد ویل پسې کوي، لیکن هغه د هر سړي خپل ضمیر خپل سوچ د قربان. خو لیکن سلیمان خیل قوم چې څوره شاخونه دي، او دا نور خروټې ناصر چې دا څه قومونه دي، په دې کې موږ پروګرامونه کړي دي، دغو سر سچیر چیر موږ پروګرامو ته راغلي وو، دغو ډېر ښه درنه سترګه راته کتلي دي، الله دې دوی ته په ښه سترګه وګوري. بعضې خلکو کې ته ټولو قومو کې هر قوم کې داسې یو نیم داسې یو سپک سړی پکې 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 نه چې هغه دې کار ته ډېر سپک نظر ګوري، خو موږ په هغه اړه باندې چاته نه ګورو، موږ خپل کلتور خپل پروګرامونه کوو. ستا بالکل ستا په هر ځای کې ستا، لیکن ډېر قدرمن خلک هم پکې ستا، زموږ ورونه دي ټول ډېر ښه درانه درانه خلک پکې ستا، ډېر قدر ورته لري دا موج کې. دا الله دې دوی قدرمن کړي چې دوی د موږ سپورټ کوي، او د موږ په کامیابی خوشحاله وي. الله دې هر سړی کامیاب وساتي او بریالی وساتي. دا خو نو د دوی مینه ده احمد بھائی، وګوره ته په کوم ځای زه په کوم ځای، دا د دوی بدولت، د دوی په سپورټ، د دوی په مینه، او د دوی په دغه باندې ما ته هم رابطه وشوه. نو زه له دوی څخه ډېر خوشحاله یم، ډېر شکریا دوی ادا کوم، ډېر زیاته زیاته مننه وایم له دوی څخه چې دوی موږ ته دومره مینه راکوي، او دوی د موږ دومره سپورټ کوي، او دوی د موږ هره ویډیو دوی ګوري او لایکونه ورکوي. الله دې دوی قدرمن او خوشحاله لري. زما د یوټیوب چینل سے سونه ملګری دي، الله دې ټول خوشحاله او ژوندي لري ټول پښتانه ورونه، چې دوی ورور زموږ سپورټ کوي او زموږ پروګرامونه ګوري او اټینډ کوي. زه له دوی څخه ډېر ډېر نړۍ نړۍ یو نړۍ نړۍ جان مننه کوم.
او په کور کلی ملګری کلیوال دوستان خپلوان دوی ستاسو د هنر په باب څه نظر لري؟ څه وایي؟
په کور کلی کې په پنجاب کې سلیمان خیل شاخ کې عمر خیل میرخان خیل ځوانان دي، په دغو کې مو وخت تیر کړی ده. الله دې د دوی قدر وکړي، الله دې دوی ژوندي لري. یاران دوستان مې دي، ښه دوستان یاران مې دي. داسې سترګه نه راته ګوري، یعنی لکه سپکه سترګه نه راته ګوري، داسې مو بولي تن وجود عزیز کریم مو بولي. موږ وري اوسو خپلوان مې دلی، خو موږ ته دی د خپلوانو کمی محسوسه کړې نه ده رانه. او بل غم شادی کې راشیری کې وروره سه شادی مو یې تر موږ مخکې دی تیارې، الله دې نه کوي چې داسې څه بله مسله یې دی تر موږ نه مخه تیار. نو داسې کلیوال، داسې یاران دوستان، داسې خلک مو دی چې هغه بالکل موږ ته په دې سترګه نه ګوري. د موسیقي لهړې چې دا باجی وال دی، ډلو وال دی، دې سترګه بالکل داسې راته ګوري لکه خپل تن وجود، لکه خپله وینه، خپل حزیز قریب، داسې مو بولي.
خپل شاګردان لري یا داسې کسان چې له تاسو نه اتڼ زده کوي؟
داسې کیسه ده چې دا اتڼ موږ مخکې مچولی، خو مخکې موږ دا یوټیوب پاڼې نه و جوړه کړې، فیسبوک پاڼې نه و جوړه کړې، ټیک ټوک داسې موږ نه و جوړ کړې. شا په دې کې زموږ مشهوري لږ وه، نه چا پېژندل نه چا لیدلې وه. لیکن چې کله دا یوټیوب چینل ما جوړ کړی دا، هر سړی چې پڼ را کوي، حال احوال را سره کوي، او هر سړی غوښتنه کوي چې دغه اتڼونه اوستا. شاګردان فلحال نسته، خو خلک داسې وایي چې دا زما ورور ده، لا زما دغه ده، لام دغسې انډیوالان ملګري یاران دوستان یې هغه راته وایي، وایي شهزاد بایي دا اتڼونه په موږ زده که. او موږ حقیقت درته وایم احمد بایي، موږ دا ورته ووایو چې یو خو موږ مصروفیات زیاتې پروګرامونه یې، بل د کور حساب لیولې، بل په دا بلوچستان کې بلورلای ښار کې پراته یو. په دې وجه چې نه میاشتې ورې درې میاشتې دلې یو، په دې اړه باندې خلک راشي یار دوست خامخا راته وایي چې موږ ته دا پروګرام وکړي، دا شی را زده کړه، دا تن را زده کړه. خو هغه بس موږ ټیم نه ورکوو، موږ ټیم ورکوو بس غلطه یو څه ناڅه کار را پیښ شي، بس په خپل کار مصروفه سو او په خپل روزګار مصروفه یو. دې ته هم دومره توجه نه ده ورکړې، خلک وایي شاګردان فلحال نشته.
مننه شهزاد خانه. ستاسو لپاره اتڼ یو هنر دی، یو مسلک دی، او که د پیسو د ګټلو کومه طریقه ده؟
احمد بایي اتڼ سي ده، اتڼ قربانه هنر هم ده، او ما سي قربانه کړی ده. ما صرف په دې خاطر کړی ده د کور د بچانو د مور پلار د خدمت لپاره، او یو څوک داسې لږ پیسې راکړي او دا باچه دا موسیقي دغم ما له دغه شروع کړو. سړی داسې خدای مهربانه ده، د بل تر درېده، د بل تر ورو تر درېده، دا خپل کاروبار هم ښه ده. نو دا کار چې ده دا ما په دې وجه شروع کړی ده، د روز د ډوډۍ د بچانو ډوډۍ دپاره. او اتڼ هنر هم ده، هنر په دې ده چې زده یې کې په کار درځي. یو څوک یار دوست، یو عزیز قریب که په واده ته ورسي او شایسته یې کې، دا د یو چا خواهش یې چې دا ښه اتڼیان راولي او پروګرام یې شایسته شي. نو په دې اړه باندې اتڼ ما زده کړی ده چې دا هنر هم ده، هنر کې شک نسته، هنر خوم ده، او د بچانو د ډوډۍ روزي دپاره هم ښه ده. کور الله ته اخراجات لسر زیاتو هغه مو په دې اړه باندې ما څخه سکول مکتب پاتې سو او ما دا پروګرامونه سټارټ کړو.
کور مو ودان. شهزاد خان ورستۍ پوښتنه دا ده چې که شهزاد خان اتڼچی نه وای نو څه به یې کول، دنده به یې څه وه او کار به یې څه کاوه؟
احمد بایي دا کیسه ده، دا فکر بالکل ما کړی ده. اتنچی نه وای بیا خو زه په خپله بل هنر هم لرم، بس په هغه هم لګیا یم، لږ مې داسې رسولی ده او لږ رانه پاته ده. اما هم کار سلمانی کار د ویښتانو جوړولو نه ده، ژیر جوړولو. نو بیا به مجبور و، محنت مزدوري به هم کوله، او محنت مزدوري تم بیا مجبور اوس کوله باندې سوچ مکرې سړی کا اتنن نه وای نو بیا مهنت مزوري کوله دا به خپل او داسې پرچون دکان برابر او اوس مې نهت الله دې توفیق راکې د نیکو اول ماته بیا ټول مسلمانانو ته په خپل مې دغه اراده ده چې خپل هنر زده کړم لکه لا موسیقي لا مکینکي لا مثال بل داسې هنر زده کړم چې هغه نه خرابېږي او نه ختمېږي.
ډېره زیاته مننه له تاسو نه شهزاد خانه. قدرمن اوریدونکو تاسو د ازادۍ میلمه په خبرونه کې له اتنچی شهزاد خان سره خبرې اوریدې. هیله ده چې دا مرکه مو خوښه شوې وي. تر بیا د خدای پامان.
داستا زرین خالنا پلمن کی کراتی داستا زرین خالنا پلمن کی کراتی شاباز کی فرما خوارا سلطان کا خوشبو ہندار مخت منی سچ زب کے بلخی ہندار مخت منی سچ زب کے بلخی راستہ زرین خالنا پل من کی کراتی شہباز پر مخوارا سلطان کا مشہور کچری دبل چاسے زبوں در پر سر تیرسم کچری دبل چاسے زبوں در پر سر تیرسم خطا نو زناز کی بے وفا دی دبل سی خطا نو زناز کی بے وفا دی دبل سی داستا زرین خان پل مر کی کراتی شاباز پر مخوارا سلطان کا خوشبو کم کیا ناو کی بلندان کمر میں کم کیا ناو کی بلندان کمر میں داستا زرین خالنا پل من کی کراتی کم کیا ناو کی بلندان کمر میں
خوگو اوریدونکو دا چې کم زمون د ټول افغانانو یو انانه ده ملي اتنه او دا هنګ د ملي اتن په رقم باندې زی تاسو سره
Thank you.